السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو خبرونه اورئ. خو لاندې خبری برخه کې به دا واورئ چې نن د شانګهای د سازمان سرمشریزه جوړیږي. دوی تر ډیره په افغانستان خبرې کوي خو طالبان د غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا راپور وروسته راځي خو اوس راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. ملا برادر له څو ورځني غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کښې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کښې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې او دې شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، ده به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید ویې کړو، څو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالي او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو، له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدراعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې به له 40 کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونه شي او دا هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یوه لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند 2 شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، پکې د آریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یوه چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشر سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. تخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بلاروس د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبریالانو ته وویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تخانوفسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه درې د دوه په وړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسېده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یوه بله مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وه چې ریل مادرید یو په صفر وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په تراس کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبې ترسره شي. تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د شانګهای د نننۍ سرمشریزي د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخواني افراطي ډلې بیرته په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دغو هیوادونو ته به ګواښ رامنځته کړي. دوی دا غونډه داسې مهال جوړوي چې طالبانو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې یو حاکم نظام تامینوي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو پر ضد استفاده وکړي. دوی دا موضوع له امریکا سره د 2006 کال د فبروري د 29 په تړون کې هم یاده کړې ده. دا چې د شانګهای د نننۍ سرمشریزي د اجنډا نور ټکي څه دي او ګډونوالي څوک دي، تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی خړې دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمېنې دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نورې مبارزې ژمنه کړې ده. همداراز دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو نن له دوه تر څلورو د ازادي په چپو کې پروګرام په دې بحث کوي چې طالبان اوس مهال د کوم قانون لمخې د افغانستان چارې مختبیایي. طالبانو که څه هم د افغانستان موجوده اساسي قانون لمخ کې نه رد کړی دی، خو تازه چې کابل ته نوتلي د دغه اساسي قانون په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی ویلي چې دوی د افغانستان د اوسنیو حالاتو لپاره او د غرض په ټوله کې د افغانستان د حاکمیت لپاره پر نویو تګلارو او نویو قوانینو باندې کار کوي. دا خبرونه را سره واوري، حتما میلمانه هم ورته را بلل شوي دي. طالبان به وایي چې اوس د کومو قوانینو له مخې دوی په افغانستان کې دغه حکومتولۍ چارې مخته وړي. طالبانو پرون یو میاشت سوله چې کابل باندې واکمنی ټینګ کړې و. د یوې میاشتې په ترڅ کې د افغانستان خلک وایي چې فزیکی امنیت یې ترلاسه کړی دی، خو له رواني پلوه لا هم تر فشار لاندې دي. د دوی په خبره فزیکی خوندیتوب تر یو بریده لري، خو د سیاسي ناڅرګندتیا له کبله، د غراز له بیکارۍ او بېوزلۍ له کبله یې د ژوند نورې چارې خوندي نه دي او دوی له رواني ستونزو سره مخامخ دي. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی دی. طالبان وایي په ټول هیواد کې فزیکي امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ، ډېر راپور ته او ورپسې هم د ازادي راډیو د سندرو پروګرام مه هېروئ.
طالبان یو میاشت وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واکس ول، خو د څو اونیو له تیرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تیره یو میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه و، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره شول. هغه هدفي وزنې چې په ډیره یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي او پاړه د چیرونو د پایل ویلی دي. اوس یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تیره یوه میاشت کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پیښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکی امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بې ساري بېوزلۍ او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستای دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلی پاتې دي. د مراجعینو لپاره، د کارکوونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا در این روزها بانوان نگران،
واقعا خزی په دې ورستیو کې د اقتصادي ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د خزو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیلي کوونکي دي او خزی د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد صحی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي صحی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارگاه درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درونی ما، یعنی
هر کله چې موږ دننه نارامه او اندیشمن اوسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم اغیزه کوي. په دې وروستي ورځو کې او بیا په تیره دیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
ښاغلی سایی وایي چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسي. طالبان وایي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل:
نو په مجموع کې موږ ویلی سو چونکې د کابینې له اعلان وروسته ډېره کمه موده